بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمی نه اخلاص ډک گیډه گیډه سلامونه باندې. عزیزانو، نن د اتوار یک شنبه ورځ د 2400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 22مه نیټه چې د 1440 هجری قمری کال د شعبان المعظم د میاشتې لسمې او د 2022 میلادي کال د مارچ لا 14مې نیټه سره سمون خوري. زمون په رانه خبرونه کې چې د قران عظیم مو شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي، بیا هم درته د بایولوژیکي وسلو د جوړول لپاره د امریکا او د متحدانو په هڅه د روسیې ټینګار تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې لا دې ورسته هم بیا ایران په 13 اونۍ کې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. او بیا هم درته د افغانستان هیډرو پولیټیک په ارتباط د ځانګړو پروګرامونو یوه بله برخه خبرېږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سردرسي parstoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو په درنې او سیمه تازه خبرونه نور ډېر مطالب اوریدلې او لوستلې شي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړئ د محال خبر نو تا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی خطیب زاده وای چې نړیوال نظام د بدلی دا په حال کې دی. عربستان په یو سروي ډوله اقدام کې په یو ورځ یو اتیا کسان اعدام کړل. افغانستان ته $2.5 میلیون بشر دوستانه مرستې ورکړل شوې او پاکستان د توغندي د توغولو په ارتباط له هندوستانه ځواب وغوښته. بشپړ خبرونه، خاغلی خطیب زاده ویلی چې نړیوال نظام د بدلی دا په حال کې دی. ایران د خارجه وزارت ویندی د روسیې او یوکرین جنگ ته په اشاره سره وویل چې نړیوال نظام د بدلون او د ورستی پوستکی غورځولو په حال کې دی. زمونږ د خبریال د راپورټ له مخې خاغلی سید خطیب زاده له هیواده بهر د ایرانیو محصلینو او استادانو 15 کلنې غونډې کې چې په مشهد مقدس کې جوړه شول چې په یوکرین کې د اوسنی جنگ زمينه چې 3 لسیزې مخکې رامنځته شي وه ډزې تازه پیل شوې دي. ښاغلی خطیب زاده د دې خبرې په کولو سره چې د روسیې او یوکرین د جنگ په اړه د ایران سیاست خپلواکه او د بهرني سیاست په بنیاد دې روښانه کړه. ایران له جنگ او د امریکا او ناتو له خوا د نړۍ نغرلو مخالف دی. هغه ټینګار وکړ مونږ په کافی اندازه پیاوړي یو او د هیواد د ملي ګټو خپلواکي هم ځکني بشپړتیا لپاره لا هیڅ کوشش لاس نه اخلو او هیڅ چاته د ګټې اوچتولو او لاس وهنې اجازه هم نه ورکو او د هیڅ هیواد تابع او ورسره تړلی نه یو. خاغلی خطیب زاده د خبرې په کولو سره چې مقاومت د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره تر ټولو مهم تعریف ته دا خبره په ګوته کړه چې مونږه د تاریخ په یو ډېر مهم وخت کې شتون لرو او د لوړ مقام قدرت او ظرفیت لرونکو هیواد لرو، خو لویدیځوال هڅه کوي چې ایران او ایرانیان ځانونه ښه ونه پیژني او زمونږ د شتمنیو او پوهانو او ماهرینو د کمولو په تکل کې دي. سعودي عربستان په یو سروي ډوله اقدام کې په یو ورځ یو اتیا کسان پانسی کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په دوام کې په یو ورځ د یو اتیا کسانو د پانسی کولو خبر ورکړ چې د عربستان دغه سربی ډوله وحشیانه اقدام له پراخو غندنو سره مخامخ شوی دی. د سعودي رژیم مخالفو رسندیو هم په ډاګه کړی ده چې په دغو یو اتیا کسانو کې یو څلوېښت شیعیان دي. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم په جزیرۃ العرب کې د مخالفانو انجمن د دغه خبر په غبرګون کې پر دې په ټینګار سره چې دغه قتل عام هغو ځوانانو پر ضد ترسره شو چې د خپلې عقیدې د څرګندولو لپاره له خپل روا حق څخه استفاده وکړه او زنداني شي وویل چې محمد بن سلمان یو قاتل دی چې د بېګناه کسانو له وژلې خوند اخلي. د عراق د کتیبې سید الشهدا عمومي منشي اللولایی هم ویلي چې د آل سعود رژیم د یوکرین په جنگ د دنیا لا مشغولتیا په ناوړه استفادې سره یو اتیا کسان اعدام کړل. د ویل د آل سعود رژیم د یو څلوېښتو شیانو په پانسی کولو سره خپل فرقه پالنه ثابته کړه. همداراز د عراق نورو ډلو ګوندونو او د یمن د اطلاع رسونې وزیر او نورو چارواکو هم دغه اقدام په کلکه غندلې دی. د سعودي عربستان رژیم هر کال د بیان له ازادۍ سره مقابلې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پلمه په ګڼ شمېر مخالفان پانسی کوي. په افغانستان کې د برمتګرو له منګولو د یو ماشوم اژغورل شوی دی. په دې هکله مفصل راپورټ زموږ د خبریال رالیګلی په دغه راپورټ کې
په میدان وردګ ولایت کې د امنیتي ځواکونو له لوري یو تن د انسان تښتونکو له منګولو څخه وژغورل شو. د میدان وردګ د اطلاعاتو کلتور ریاست د باختر اجانس مسؤلینو له رسنیو سره د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د لومړۍ امنیتي حوزې مسؤلینو یو 15 کلن تنکی ځوان د انسان تښتونکو له منګولو څخه وژغورلی. خبر پاڼې زیاتوي د لومړۍ امنیتي حوزې نظامي مسؤول قاري انس باختر اجانس وویل چې تختور شوی ځوان سر احمد نومیږي او د محمد هاشم زوی دی چې د میدان وردګ ولایت د مرکز اړوند کوهنۍ خمار سیمې اصلي اوسیدونکی دی او اوسنی هستوګنځای د کابل په دیوان میږي کې دی. د خبر پاڼې په حواله نوموړی ځوان د خپلې کورنۍ سره میدان ښار پلرني ټاټوبي ته راغلی و چې تېره ورځ ماسپښین 2 بجې د مرکز اړوند ناصر آباد له سیمې څخه د دوو نظامي یونیفورم لرونکو وسله والو کسانو لخوا په فولډر ډوله موټر کې وتختول شو. خبر پاڼه لیکي د میدان وردګ ولایت د لومړۍ امنیتي حوزې نظامي مسؤول قاري انس زیاتوي چې دوی یې په خبرېدا سمدلاسه د تختول شوي ځوان د خلاصون هڅه پیل کړه چې بالاخره یې د ارغندې په سیمه کې د کابل د ارغندې په سیمه کې تختونکي نثار احمد د موټر خطا کوي او دوی په تیښته بریالي کیږي. خو د میدان وردګ امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې د یادو کسانو په لټه کې دي. باید ویل شي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا څخه ګڼ شمېر انسان تښتونکي نیول شوي دي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکو. افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر بشر دوستانه مرستې ورکړل شوې. د افغانستان بانک وایي چې افغانستان ته د نړیوالو د نغدو پیسو د مرستو په لړ کې 2.5 میلیون ډالر نور رسیدلی دي. دا پیسې چې 13مه جوپه ده او د افغانستان نړیوال بانک ته سپرل شوي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او په بازار کې د نغدو پیسو د ډېرېدو په هدف رالیږل شوي دي. د افغانستان بانک د بیانیې له مخې د سږ کال له پیله تر اوسه پورې په 13 جوپو کې 470 میلیون ډالر د افغانستان نړیوال بانک ته سپارلی شوي دي. تر دې وړاندې ګڼو نړیوالو مؤسسو شکایت کوو چې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی او له همدې کبله محتاجو خلکو ته د مرستو په رسولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پرختی پروګرام مشر عبدالله عدداری هم په ورستیو ورځو کې ویلي و چې په افغانیو د ډالرو په بدلولو کې د افغانستان بانک د پاتې راتلو له کبله دا پروګرام له خپلو هغو 115 میلیون ډالرو څخه چې افغانستان ته انتقال کړي دي کار نشي اخیستی. خو د افغانستان بانک د نوموړي بیا دا څرګندونې رد کړي. افغانستان ته د ډالرو له راتګ سره د افغانیو ارزښت چې د پخوانی حکومت لا نسکری دا ورستا سخت ټیټشه او په نسبی ډول بیرته خشوي دی. پاکستان د توغندی د توغولو په ارتباط له هندستانه جواب غوښته وی. لا دې ورسته چې په اسلام آباد کې د هندستان لوړتبا ډیپلوماټ دغه هیواد لخوا د توغندی د توغولو په دلیل خارجه وزارت ته راوختل شو. هندي چارواکو وویل چې دغه توغندی د تخنیکی مشکلاتو او په تصادفي ډول توغول شوی دی. پاکستانی چارواکو هم ویلي چې دغه توغندی د میاچنو ښار ته نږدې غورځېدلی خو کوم ځاني تاوان پکې نه دی رسیدلی. اسې د قانونو په حساب کا یو هیواد په بل هیواد توغندی وولي نو په توغل شوي هیواد باندې هم د دې جواب ورکولو حق وی. خو پاکستان په هندستان توغندې نه توغولي او د غیچارې د پاکستان موقعیت په نړیوال ډګر کې پیاوړی کړی دی او د پاکستان د دغه جوابي حملې نه کولو ستاینه کیږي. په افغانستان کې کابو شپږ میلیونه کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. اوس مهال هلته د داخلي بې ځایه شویو کسانو شمیر شاوخوا شپږ میلیون کسانو ته رسیږي. دغه سازمان په افغانستان کې د یادو کسانو د بې ځایه کېدو لامل جګړې او وچکالي یاده کړې ده او زیاته کړې ده چې دغه بې ځایه شویو کسانو یوه برخه ښځې او ماشومان جوړوي. د کډوالې نړیوال سازمان ویلي چې په 2018 او 2018 کلونو کې په افغانستان کې داخلي بې ځایه شویو کسانو شمیر په بې ساري توګه لوړ شوی او همدارنګه 2020 میلادي کال هم د تاوتریخوالي له امله د داخلي بې ځایه شویو کسانو لپاره له ستونزمنو کلونو څخه و. دغه راپورټ په اساس یوازې په 2020 میلادي کال کې 3.1 میلیون کسان په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د کډوالې نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې له 2012 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر وروستیو پورې شاوخوا 8,500,000 کسان بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي دي. یاد سازمان په خپل راپورټ کې ویلي چې په تیرو 1900 کلونو کې څه د پاسه 4,015,900 کسان بهرنیو هیوادونو ته بیا کډوال شوي دي. دغه سازمان له هیواده د افغانانو د وتلو زیاتره دلیلونه په افغانستان کې د جګړې زیاتوالی او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي دي او زیاته کړي ده چې دغه کډوالو زیاته برخه ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې ده. او په پنچیر کې د یو ځوان د سهرۍ وژلو ویډیو سخت غبرګون راپرولې دي. هغه ویډیو چې ظاهرا د طالبان له لوري په پنچیر کې یو ځوان به محاکمې وژل کیږي سخت غبرګون راپرولې دي. دغه ویډیو چې دقیق وخت یې نه دی په ډاګه شوی، طالب جنگلي یو ځوان د پوځي لباس د اغوستو په تور په یوه غرنۍ سیمه کې په ډزو وژني. ویل شوی دی چې د وژل شوي ځوان نوم احمد بلال دی او د پنچیر د رخه ولسوالۍ د سره کلي اوسیدونکي دی. په ټولنیزو رسنیو کې زیاتو کسانو دغه د سیرهي محکمې یا وژلو دغه ویډیو خپره کړې ده او دا عمل یې په کلکه غندلې دی. طالبانو د دې ویډیو او څرګندو شویو عکس العملونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. زموږ مخکې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي چې د سرایي محکمه خلاف دي او د مخنیوي اقدامات یې کوي. همداراز څو ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له یوې چارواکي سره د لیدنې په مهال په ضمني ډول د طالبانو په غچ اخیستونکو اقداماتو اعتراف او په مخنیوي ټینګار وکړ. دا د دې مهال خبره. دا تهران دی ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د بایولوژیکی وسلو د جوړولو لپاره د امریکا او د متحدانو په هڅه د روسیې ټینګار. دا زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. روسیه په یوکرین کې د بایولوژیکی فعالیتونو تر سره کېدل نړیوال امنیت او د سولې پر ضد ګواښ وبلل او په دې لړ کې ویل چې داسې سندونه لري چې په یوکرین کې د وبا او د تور زخم یعنی د انټریکس په شان د خطرناکو موادو د لرونکو ډیر شو بایولوژیکی لیبراتورونو شتون تاییدوي. مسکو د غراز د ترهګرو لخوا د یوکرین د ازمخ ځایونو د بایولوژیکی موادو د غلا کولو د خطر په حق لاندې والی ټولنې ته بیا خبرداري ورکړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نمندیا د تا په اشاره سره چې دغه پروګرامونه د امریکا د دفاع وزارت په مالی ملاتړ سره کېږي ویل چې داسې لړزون کې حقایق مکشف کړي چې خودنه کوي اوکراین د بایولوژیکي وسلو د اثارو په بیړني ډول د پاکولو په حال کې دی او دغه امکان شته چې خطرناک مواد اروپا یا روسیې ته انتقال کړي. هغه تجربه او شننه چې لاسته راوړي دي په ځانګړو قومي ډلو باندې د حملو لپاره د خطرناکو موادو د وس خودنه کوي. د روسیې لخوا دغه موضوع اشوا کیدل په نړۍ کې د بایولوژیکی وسلو په شمول د ډلوژونکو او د ممنوعه وسلو د جوړولو د پراختیا لپاره د هڅې په حق له د امریکا د حقیقي قرچار خود راکی. په حقیقت کې لاس ترغلی سندونه د بایولوژیکی وسلو د جوړولو او د زهرجنو او د بایولوژیکی وسلو د پراختیا د بندیز د تړون د خلاف ورزه کول لپاره د امریکای د هڅې او د یوکرین ملګرتیا تاییدوي. په همدې لړ کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایند ژو لیجان په خپل رسمي ټوټر پاڼه کې لیکلي چې په یوکرین کې د امریکا پوځي بایولوژیکی فعالیتونه یوازې د یو ناورین اگر و څوکا نه ده. په نړۍ کې د امریکا د ټولو بایولوژیکي ازمیښ ځایونو شمیر 386 دی کوم چې د امریکا تر کنټرول لاندې د شو هیوادونو کې دیرا شوی دی. د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د چین د استازي مرستیال کینګ شوانګ خبرداري ورکړ چې له امریکا څخه بهر څه د پاسه 200 ازمیښ ځایونو کې د امریکا او د هغې متحدانو بایولوژیکي فعالیت د روسیې او د چین د امنیت لپاره جدي خطرونه رامنځته کړي دي. په حقیقت کې په تیرو څو لسیزو کې امریکا د بایولوژیکي ازمیښ ځایونو پراخول په نظر کې درلودلې دي. په دې ډول چې د هیواد دننه د لسګونو سترو بایولوژیکي ازمیښ ځایونو په لرلو سربیره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ګڼ شمیر بایولوژیکي ازمیښ ځایونه جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې روسیې په تیرو کلونو کې په ځلونو په یوکرین او له پخواني شوروي څخه په ځنو خپلواکه شوو هیوادونو کې د واشنګټن په بودجې سره د بایولوژیکي ازمیښ ځایونو د فعالیتونو په حق لا خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بایولوژیکي فعالیتونو په حق لا د روسیې شواکونې په داسې حال کې دي چې واشنګټن چارواکي هغه دروغ بولي. د امریکا د حکومت ویاندې میرمن جین ساکی څمدا مخ کې ویل چې په یوکرین کې د واشنگتن د بایولوژیکي وسلو د ازمیښ ځایونو جوړولو په حق د مسکو د اګانې له دروغو ډکې او د روسیې لخوا د ډیرو بې دلیله او حساب شوو حملو د توجیهولو لپاره ښکاره چلول دي. دغه ادعا په داسې حال کې مطرح شوې ده چې د بشر د تاریخ په اوږدو کې له کیمیاوي او بایولوژیکي وسلو په استفادې کې د امریکا مخینه د نړۍ له نورو هیوادونو زیاته ده. له بایولوژیکي وسلو د امریکا پراخه استفاده لږ تر لږه په شمالي کوریا، کیوبا او ویتنام هیوادونو کې ثابته شوې ده. دا اوس داسې ښکاري چې امریکا نه یوازې خپل ورانوونکي بایولوژیکل پروګرام په جدیت سره تعقیبوي، بلکې له نړیوالو ټولنو څخه د هغو د پټ ساتلو لپاره د خپلو ورانکارو بایولوژیکي فعالیتونو پراخه برخه د هیواد د باندې او په نورو هیوادونو کې په پټو او په نیمو پټو بایولوژیکي ازمیښ ځایونو په چوکاټ کې تعقیب کړی ده. دا تهران دی، ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا ډیرو عزت منو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني. عزیزانو، سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 10 او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 10 نیټه سره برابر ده. یو زر یو ویشت کال پخوا د 1422 هجری قمری کال د شعبان په 10 نیټه د 15 هجری قمری پیړۍ یو مشهور شاعر ابو عبدالله عبدالباقی وفات شو. هغه په بغداد ښار کې اوسېده. هغه له لویو ادیبانو څخه د علم له کسبولو سربیره د دغه ښار د نامتو عالمانو په درس کې هم ګډون کاوه او د مختلفو علومو په تیره بیا د حدیث علم ته مخه کوله. عبدالباقی په شعر ویلو کې روانه تبه درلوده او له هغه ډیر شعرونه په یادګار پاتې دي. شپږ سوه نه اتیا کاله پخوا د 1445 هجری قمری کال د شعبان په 10 نیټه د اسلام یو لوی عالم مجد الدین ابوالفوارس له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه په عراق کې وزېږېد او د مقدماتي زده کړو له تیرولو وروسته یې له نامتو عالمانو څخه د خپلو زده کړو بشپړولو ته ملا وتړله، تر دې چې په خپله یو ښه استاد شو. هغه په فقه، د فقه په اصولو، حدیث، کلام، تفسیر او د عربو په ادبیاتو کې ډېره زیاته پوهه درلودله. له دغه لوی مسلمان دانشمند یو لر آثار په یادګار پاتې دی چې پکې کنز الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. دو سوه نه اتیا کاله پخوا د 1433 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 10 نیټه انګریز کیمیا پوه او فزیک پوه جوزف پریسټلی په فیلډ هیلډ نومې ښار کې وزېږېد. هغه په داسې پړاو کې ژوند کاوه چې د کیمیا په طلایي وخت مشهور دی او د څانګې د پام وړ پرمختګونه کړي وو. پریسټلی په خپلو څېړنو او مطالعو کې په بوټو کې تنفس او د اکسیجن او نایتروجن ګازونه کشف کړل. پریسټلی په 1400 میلادي کال کې مړ شو. څلور اویا کاله مخکې د 1440 میلادي کال د مارچ په 10 نیټه د هاگانا تر هګری ډلی وسلوالو صهیونیستانو په شمالي جلیلیه کې د فلسطینیانو پر حسینیه کلی کې حمله وکړه. صهیونیستانو په دې حمله کې د فلسطینیانو کورونه پر عامو خلکو ویجار کړل او د حسینیه کلی 60 تنه یې په عامه توګه ووژل. صهیونیستي پوځیانو همداراز په دې ورځ په بیت المقدس کې د قطمون ځینې کورونه هم رنګ کړل او یو شمیر فلسطینیان یې ووژل او یا یې ټپیان کړل. د صهیونیستي ترهګرو ډلګیو لخوا د مسلمانو فلسطینیانو وژلو په دې دلیل اوج وموند چې صهیونیستانو نیت درلود له فلسطین څخه د انګریز ځواکونو له وتلو وروسته د قدس نیواکه رژیم غیر قانوني شتون اعلان کړي. هم هغه شان چې دغه اقدام په حسینیه کلی کې د فلسطینیانو له عامو وژلې دو میاشتې وروسته ترسره شو. دو څلویښت کاله مخکې د 1450 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په یوه پیغام کې امر وکړ چې د اسلامي انقلاب د شهیدانو کورنیو وضع ته د رسېدو په موخه د یو ارګان جوړ شي. د امام خمینی د پیغام په یوه برخه کې داسې راغلی وو: موږ ټول پوهیږو چې اسلامي غورځنګ او د ایران د اسلامي انقلاب بریالیتوب د خلکو د مختلفو پرګنو د فداکارۍ له برکته دی، چې په لومړۍ درجه کې باید د اسلامي انقلاب د شهیدانو او هغو کسانو چې په دې لاره کې معلول او زیانمن شوي قدره ونه وشي. له همدې عمله د شهیدانو او زیانمنو او معلولینو کورنیو ته بشپړه رسیدنه اړینه ده او باید په ښه توګه د هغوی درناوی وشي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له فرمان سره سم په ایران کې د اسلامي انقلاب د شهید فاونډیشن اداره جوړه شوه. دغه فاونډیشن له جوړېدو تر اوسه پورې د اسلامي انقلاب او د ایران په وړاندې د عراق تپل شوي جګړې د شهیدانو کورنیو او اولادونو ته د لاسرسۍ په موخه په مختلفو کلتوري، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د پام وړ خدمتونه کړي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، اوس ز فاطمی لخبر محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ایران په تیر اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولرئ. په دغه پروګرام کې د تیر اونۍ تر ټولو مهمو پیښو ته کتنه کوو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای ټینګار وکړ، ملي قدرت د هر هیواد لپاره حیاتي دی او کچیرې هر ملت خپلواکي، سرلوړي او د خپلې ارادې په اساس له حیاتي سرچینو استفاده او د نورو هیوادونو د وختونو په مقابل کې مقاومت غواړي، باید قوي واوسي. د کمزورتیا، ذلت او د ویرې په حال کې به په دوامداره توګه د پردیو هیوادونو د تمې اندېښنه ولري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د مارچ د میاشتې په لسمه نیټه د رهبری د خبرګانو د جرګې له مشر او غړي سره په کتنه کې د دښمن په لاس د پلمو د نه ورکول یا په ایټمي زمینه کې له علمي پرمختګ څخه د پښیمانه کېدا لپاره، له سیمه ییز شتون څخه د تېرېدا لپاره په شان وړاندیزونه د ملي قدرت ته گزارو بله او زیاته کړه، سیمه ییز شتون موږ ته ستراتیژیک عمق او ژوروالی او ډیر ملي قدرت راکوي، او ولې له دغو شیانو تیر شو. د ایران ایټمي علمی پرمختګ هم په نږدې راتلونکي کې د هیواد د اړتیاو له تامینولو سره مضبوطیږي، او که چیرې ترې تیر شو څو کاله وروسته به چاته او په کوم ځای کې لاس اوږد کړو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د هیواد لپاره د ملي قدرت د حیاتي او ضروري کېدا په دلیل له بایکاټ څخه د خوندي پاتې کېدا لپاره د امریکا یا د بل کوم هیواد په مقابل کې تسلیمېدل ستره غلطي او سیاسي قدرت ته گزار وبلو او ټینګار یې وکړ. که چیرې هغو کسانو ته چې غوښتل یې د ملي قدرت ځینې اړمونه غوڅ کړي او د دغه کار اجازه ورکول کېدله، ایران به نن له سترو خطرونو سره مخامخ وو. خو د خدای پاک په ارادې او عنایت سره د دغو وړاندیزونو د عملي کېدا امکان رامنځته نه شو.
قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا ځواک د بی پیلوټو الوتکو او د توغندیو د دوو مرکزونو د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواک د قومندان بریج جنرال حسین سلامی په ګډون سره مخکتنه وشوه او عملیاتي څرخې ته ورننوتل. د ټولنولو په بڼه دغه اډې او مرکزونه چې د لوړو غرونو په زړونو کې جوړ شوي د دښمن په دافع هوا او راډاري چینلونو کې د نفوذ کوونکو یرغلیزو بی پیلوټو الوتکو او له پرمختللو تجهیزاتو سره لمځکې څخه ځکې ته د ویشتونکو توغندیو سیسټمونه د ساتلو ځای دی چې د انګیزه لرونکو او د ځوانو انقلابي ځواکونو په هدایت سره د اسلامي ایران د بدغواړو او دښمنانو په مقابل کې د اسلامي ایران په یوې پیاوړې قلعې بدل شوي دي.
د اسلامي مذهبونو د نګدیوالي نړیوالې ټولنې د مارچ د میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان په پېښور کې په کوچه رسالدار سیمه کې د شیعه مسلمانانو په یوه جماعت کې د ترهګرې حملې په غندلو سره ویلي چې سرزوري او تکفیري تفکرونه له وینې بهولو او د ناامنۍ له رامنځته کولو او د بېګناه انسانانو له وژلو او قتلونو پرته بل هیڅ نتیجه نه لري. دغه بیانیه زیاتوي چې په هر نوم او هر نیت سره ترهګر اقدامات د جهالت نښه او د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له سنت او سیرت څخه انحراف دی او د اسلامي عزت او د اسلام د دښمنانو د غوښتنو او د هدفونو پوره کول او د سرزوریو او د کګو فکرونو نتیجه ده. د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د اوکراین خلک د امریکا د شیطانی سیاستونو قربانی وبلل او ټینګار وکړ د ایران اسلامی جمهوریت له جنگ سره مخالف دی او هر ورځ چې جنگ زر تر زره پای ته ورسیږي د ملتونو په ګټه دی. د ایران اسلامی جمهوریت ولسمشر رئیسی د مارچ د میاشتې په شپږمه نیټه وویل د یوکرین خلک د افغانستان د یمن او د عراق د خلکو په شان د امریکا د شیطانی سیاستونو قربانیان دي. د اسلامي ایران ولسمشر ښاغلي ابراهیم رئیسی همداراز جوته کړې ده چې د ایران اسلامی جمهوریت همغه ډول چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علي خامنهای فرمایلي حتما له جنگ سره مخالف دی او هر ورځ چې جنگ زر ختم شي د سیمې او د ملتونو په ګټه دی او د خلکو مشکلات تاوانونه او خطرونه پکې کمیږي.
عزتمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب ساتندوی ځواک سپای پاسداران د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه وویل د ایران د نور دوه په نوم دوهم پوځي سپوږمکۍ د سپای پاسداران ځواک د هوا فضا ځواک په قصد سپوږمکۍ وړونکې توغندۍ سره فضا ته وتوغول شوه او په بریالیتوبونو سره د مځکې د مدار په 1500 کیلومترۍ کې ورغله. دا د ایران دوهمه پوځي سپوږمکۍ ده چې د مځکې په مدار یعنی ال ای او کې ورځي. له دې مخکې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د هوا فضا ځواک په 2000 میلادي کال کې د نور یو په نوم سپوږمکۍ د قاصد د سپوږمکۍ وړونکې توغندۍ سره په ترکیبي سوانګو او په دریو پړاوونو کې فضا ته توغولې وه او هغه د مځکې د مدار په 415 کیلومترۍ کې ورغلې وه. د نور یو په نوم د سپوږمکۍ د یوه کال عمر له اټکلونو سره سره دغه سپوږمکۍ اوس هم فعالیت کوي او خپل اطلاعات په مځکې کې سټیشن او مرکز ته را انتقالوي.
ایزانو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایند ښاغلی سید خطیبزاده د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه ویلي چې د آسټریا هیواد په پلازمینې ویانا کې په خبرو کې بریالیتوب ته رسیدل به د ټولو لورو اصلي تمرکز وي او هیڅ بهرنی عامل د یوې ډله ییزې موافقې په لور د حرکت لپاره په ګډې ارادې باندې هیڅ اغیز نشیندي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم په تیرې جمعې ورځ په یوه ټویټر پیغام کې د ویانا په خبرو کې د وقفې د ضرورت خبر ورکړ او ویل چې د خارجي عواملو په دلیل د ویانا په خبرو کې وقفې ته ضرورت شته. جوزف بورل په دې خبرې سره چې د موافقې نهایي متن تیار دی او هغه په میز باندې شته زیاته کړه په اوسني حالت باندې د غلبې او د موافقه د نهایي کول لپاره د امریکا او د ایټمی تړون لا ټولو غړو سره به اړیکو ته دوام ورکړو. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان په تیرې زیارت ورځې د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مسؤل جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې سره چې ځینې بحثونه له ملي اتلانو سره اړوند دي چې ورباندې خبرې نشي کېدلی وویل چې د امریکا له خوا د ځینو نویو غوښتنو مطرح کېدل هیڅ ډول منطقي توجیه نه لري. ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان د غراس په یو ټویټر پیغام کې یوې خې او پایداره موافقې ته د رسیدا لپاره د هڅو په اړه ولیکل چې موافقې ته لاسرسی شته که چیرې امریکا په واقع بینانه ډول او له دوام او ثبات سره یوځای کلچار ترسره کړي.
د ایران د ګمرک یا کسټم ادارې د وروستي راپور پر اساس د 1400 هجری لمریز کال په لومړیو 11 میاشتو کې د ایران د بهرنی تجارت اندازه کابو 90 میلیارد ډالر ده. د 1400 هجری لمریز کال په لومړیو 11 میاشتو کې د ایران د بهرنی تجارت اندازه هم د صادراتو او هم د وارداتو د تیر کال په نسبت 38% وده درلودلې ده، او په دغه موده کې د ایران او د تجارت د لورو ترمنځ 1.9 میلیونه او 4 لک ټن شیان سره مبادله شوي دي. د ایران د ګمرک او د کسټم ادارې ویان سید روح الله لطفي د ایران د صادراتو د اصلي هیوادونو په اکله ویل چې عراق، ترکیه، متحده عربي امارات او افغانستان د روان لمریز کال له لومړیو څخه تر اوسه پورې د ایران د صادراتي شیانو د استولو 15 هیوادونه دي.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
اوبه او سیاست.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو ښه چاري وزالی اسقر عبدی لخپل ملګری
حامد سیماب سره
استاسو خدمت ته حاضر سیویو چې د افغانستان هیدرو پالیټیک او د ایران او د افغانستان د هیدرو پالیټیک اړیکو په حق له پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت یې ولري.
دوستانو په تیر پروګرام کې مو په افغانستان کې د اوبو د سیاست او جوړونې د تاریخچه په حق لا در سره خبرې وکړې. په دغه مطلب کې هم د ګولډ سمیت د حکمیت په چورلستوب سره د ایران او د افغانستان د هایډروپولیټیک اړیکو په حق لا تاسو سره غږیږو. نو تر پای را سره ملتیا وکړی. د ایران اسلامی جمهوریت د سیمې په هغو هیوادونو کې شامل دی چې له پراخ هیواد سره سره د وچو او د نیمه وچو هیوادونو په لیکه کې ګڼل کیږي او په تیرو څو لسیزو کې د اوبو له نامنې سره اخیل شوی دی. په بهرنیو سرچینو سره راتلونکي سیندونه د ایران د مصرفي اوبو له 90% کمه برخه جوړوي. دغه سیندونه اکثره د ایران په ختیځو سیمو کې پراته دي چې د دغو سیمو د ډیرو اوسیدونکو ژوند او مدنیت په همدغو سرحدي اوبو باندې اړوند دی. په افغانستان کې د اوبو د مدیریت قوانین تل په دې ډول دي چې لومړی باید افغانستان د خلکو ضرورت تامین کړي. د اوبو په حوزې کې دغه ملي توپ په افغانستان باندې د امریکا له حملې او د افغانستان له لمسولو وروسته له 2000 لومړۍ میلادي کال را په دې خوا ډیر زیات شوی او په نتیجه کې افغانستان د پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او د اشرف غنی د حکومتونو په وخت کې د ډیرو ډیمونو جوړول پیل کړل چې په اصطلاح د کرنې په اساس خپل اقتصاد سنبال کړي او د تیلو په وړاندې د اوبو د شوار په مطرح کولو سره د انرژي په حوزو کې له ایران کوم امتیازونه واخیستل شي.
د هیرمند سیند د پاسه د ډیم د جوړولو د ژواک چاپیریال د امنیت او د نفوسو پایلو ته په پام سره د هیرمند سیند د اوبو د ویش په هکله د ایران او د افغانستان ترمنځ په دوه اړخیزه تړون باندې غور کول ډیر اهمیت لري. د هیرمند سیند د 3,500 کیلومتر مربع حدودو په پراختیا سره د اوبو د ظرفیت په لرلو سره د افغانستان او د ایران د فلات تر ټولو ستر سیند دی. دغه سیند په کابو یو له 100 کیلومتر اوږدوالي سره د پاکستان د سیند، د عراق، د دجله او د فرات سیندونو ترمنځ په جنوبی آسیا کې تر ټولو ستر سیند ګڼل کیږي او د افغانستان په مرکزی سیمو کې په هزاره جاتو سیمه کې د کابل په شمال لویدیځ کې د بابا یغما له لوړو غرونو سرچینه اخلي. وروسته له کندهار، هلمند او نیمروز ولایتونو څخه تیریږي او د ایران او افغانستان ګډ سرحد ته رسیږي او بالاخره د هامون نړیوال طالاب او د هغه دریاچې ته ورسیږي. په 1215 هجری لمریز کال یعنی په 1315 میلادي کال کې له ایران څخه د افغانستان له جلا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کرښې د ټاکلو لپاره زیاتې هڅې وسوې، خو د سرحدي کرښې د ټاکلو لپاره له واکمنۍ مهمه خبره د ایران او د افغانستان د اوبو له ګډو سرچینو په تیره بیا د هیرمند په سرحدي سیند او سیستان دښتې کې د اوبو له سرچینو د استفادې څرنګوالی و. په همدې دلیل د افغانستان له خپلواکۍ را په دې خوا په ټولو حکومتونو کې د دوو درستو او د وړونو هیوادونو ترمنځ له هیرمند سیند څخه اوبه او د اوبو حق مطرح و. په نوموړو حکومتونو کې په 1322 میلادي کال کې د ګولد سمیت، په 1950 میلادي کال کې د میک هامون او په 1950 میلادي کال کې ډیلټا کمیسیون ته اشاره کولای سو. دغه راز د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند سیند له اوبو څخه د استفادې لپاره یو شمیر موافقې هم وسوې، لکه د 1910 میلادي کال یعنی د 1316 هجري لمریز کال په شان موافقې چې د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا له لاسلیکې ده سره سره د ځینو دلایلو په وجه عملیاتي نه سو. بلاخره په 1315 هجري لمریز کال یعنی په 1922 میلادي کال کې د ایران او د افغانستان ترمنځ د هیرمند د سرحدي سیند له اوبو څخه د استفادې د څرنګوالي تړون لاسلیک سو او هغه سره تبادله وسوه چې همدا اوس هم د دواړو هیوادونو لپاره د منلو او د استناد وړ دی. د دغه تړون پر اساس د اوبو په نورمال کال کې له هیرمند سیند څخه د ایران د اوبو حق په متوسط ډول د یوه کال لپاره 840 میلیونه مکعب متره په نظر کې نیول سوي دي او دغه اوبه د ایران په سیستان ولایت کې د هامون تالاب ته ورځي. هیرمند سیند په انساني ژوند او اوبو ته د ایران د سیستان سیمې د خلکو په لاسرسۍ کې مهم رول لوبوي. د هیرمند سیند د اوبو د بهیر کمیدل او زیاتېدل او ایران په لور د اوبو د ورتلو کمیدل تل په تیرو سلو کلونو کې د ایران او د افغانستان په سیاسي اړیکو باندې منفي اغیز شیندلی دی.
د افغانستان په نیمه مرکزی او جنوبی برخو کې د دغه هوا د لوړو جنوبی سیمو مخ په خطه کېدل د کال په اوږدو کې د هلمند سیند د اوبو د تامینولو اصلي سرچینه ده چې د هغې دوی اصلي برخې هلمند او ارغنداب دي. د افغانستان دوه ستر ډیمونه ارغنداب او کجکی په همدغې سیمې کې جوړ کړی شوي دي چې 2000 مربع کیلومتره د اوبو پراخوالی لري. د هلمند ډیم د خپلې لارې ځینې برخې لا کوهک ډیم وروسته د ایران او د افغانستان ترمنځ سرحدي سیمه جوړوي. هلمند سیند لا کابو 1400 کیلومتره مساحت کچ کول وروسته په دوو څانګو ویشل کیږي چې یوه څانګه یې د شمال لوري او بله یې د شمال لویدیز لوري ته بهیږي. د هلمند سیند شمالي څانګه چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د سرحد یوه برخه جوړوي وروسته له دې چې د افغانستان نیمروز ولایت خړوبوي هامون دریاچې ته غورځیږي او د هغه دوهمه څانګه چې د شمال لویدیز په لور بهیږي ایران ته راځي او د سیستان او بلوچستان ولایت په څاګانو کې زیرمه کیږي.
په حقیقت کې د ایران او د افغانستان ترمنځ د هلمند سیند له اوبو څخه د استفادې پاکله اختلاف د ایران په ختیځو سرحدونو کې د انګلستان د لاسوهنې د بڼه د خپلېدا له وخت راهیسې پیل سو. له روسیې څخه د ناپلئون بناپارت له ماتې خوړلو وروسته انګلستان په هندوستان باندې د روسیې د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره هڅه وکړه چې د هندوستان په سرحدونو کې د امن سیمې د رامنځته کولو په هدف سره د ایران له ختیځ څخه ځینې سیمې بیلې کړې. انګلستان د دغه سیاست د اجرا کولو لپاره لومړی د 1215 هجري لمریز کال د کب د میاشې په 14مه یعنی د 1315 میلادي کال د مارچ د میاشې په 14مه نیټه د پاریس د تړون په لاسلیک کولو سره افغانستان له ایران څخه جلا کړ او وروسته د اوبو اختلافات پیل شول. ایران او افغانستان د جلا جلا تړونونو پر اساس چې له انګلستان سره یې درلودل د اوبو د اختلافاتو حل کول د برتانیا د حکومت حکمیت ته ور وسپارل. د برتانیا حکومت په 1911 میلادي کال کې جنرال جان فردریک گولد سمیت په دغه مسلې باندې په غور کولو مامور کړ. د برتانیا دغه جنرال هم په دوو بیلابیلو برخو باندې د سیستان سیمې په ویشلو سره په نهایت کې د هلمند سیند په یوې برخې باندې د دواړو هیوادونو د سرحد په ټاکلو سره دغه سیند د ویانا د کنوینشن پر اساس په نړیوال سیند بدل کړ. د انګلستان دغه مامور د هلمند سیند د اوبو د ویش پاکله دواړه لوري د سیند د پاسه د عملیاتو له ترسره کولو چې د مقابل لوري د اوبو د کمیدا سبب وګرځي منع کړل او د اوبو د ویشلو په هکله یې جزئیات ور نه کړل او همدغه چاره د اوسنیو اختلافاتو سبب ګرځېدلی دی.
د برتانیا جنرال گولد سمیت د واکمن په توګه په 1302 میلادي کال کې د سیستان د سرحدونو په حق له سیستان په دوو اصلي او بهرنیو برخو وویشه. اصلي سیستان د دغه ولایت په شمال کې له پراتې جبې څخه تر ملک سیاه کوه یعنی تر هغې سیمې پورې چې د هلمند سیند په لویدیز کې پرته ده ایران ته وسپاره او خارجي سیستان یعنی هغه سیمه چې د هلمند په ختیځ کې پرته ده افغانستان ته یې ورکړ. د دغه موافقه د ځمکې او سرحدي جزئیاتو چې ورتیر شو هغه شی چې په دغه سرحدي کرخه کې له اوبو او د اوبو له سرچینو سره ارتباط درلوده دغه ټکی وو چې د برتانیا جنرال گولد سمیت په سرحد سره ویلی وو د لورو لخوا هیڅ ډول عملیات باید د هلمند سیند د دواړو لورو د ځمکو د کرنې په اوبو کې دخل او تصرف ونه کړي. د برتانیا جنرال گولد سمیت په ویل کې له هلمند څخه په استفاده کې د سیستان د کرنې او د اوبو خور د حق په موضوع باندې ټینګار سره د ایران لپاره د تقدم حق وپیژند او د هرمن سین په بر سیمه کې هر ډول اقدام د ایران له رضایت سره مشروط هواله. د لاندې سیمې د حکومت د رضایت جلبول او د سیمې د کرنې د تقادم حق ورکول د نړیوالو قوانینو پیژندل شوي قواعد دي. له دې سره سره د سرحدي کرښو معلومول او د ایران د اوبو د حق په هکله د ګډوډ تفسیر د شتون په دلیل د جنرال ګولډ سمیت رایا ونه توانېدله په پریکنده توګه د ایران او افغانستان اختلافات حل کړي. د دغه موضوع یو دلیل دا دی چې ګولډ سمیت وروسته په حقوقي نه بلکې په سیاسي کړچار سره خپل رایا داسې تفسیر کړه چې د موضوع له اصل سره توپیر لري. په همدې دلیل د ایران په پهلوي پړاو کې د هغه وخت ډیپلوماټ محمود فروغی د ګولډ سمیت تړون د یو تلپاتې زخم او کړکیچ په توګه یادوي او وایي دغه ټکي ټول ایرانی او غیر ایرانی ډیپلوماټان د ګولډ سمیت د استعماری او د سرحدي کرخې د کاغلو لپاره استعمالوي. دغه اصطلاح په دې وجه کارول کیږي چې د ګولډ سمیت د نظر له وړاندې کېدا وروسته افغانستان د انګلستان له خارجه وزیر غوښتي خپل نظر داسې تفسیر کړي چې افغانستان وکولی شي د نوي کانال په کیندلو او د پریښودل شویو کانالونو په مرامت کولو سره د هرمن سیند له زیاتو اوبو استفاده وکړي. دغه موضوع یعنی د افغانستان او د انګلستان سیاسي نږدېوالی د ایران او د افغانستان ترمنځ په ورپسې حاکمیت یعنی د مک هامون په حاکمیت کې خپل ځان وښوده.
قدرمن اوریدونکو د دې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده.
نو په نیومن خدای مسپارو.
ایزانو د دې پروگرام وخت همدلته پای ته رسیدلې. هیله چې تاسو دغه پروگرام خوښوي. تر بل پروگرام په لوی او مهربان خدای سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.